روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP شمیرې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیونه خلک په خوارځواکۍ اخته دي. د دوی د سګنیو شمیرو له مخې 3.2 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه یا 12 لکه میرمنې په افغانستان کې له شدید خوارځواکۍ رنځوري. پوښتنې دا دي چې خوارځواکۍ ولې رامنځته کیږي، ولې ماشومان او میندوار میرمنې تر ډیره ورسره لاس او ګریوان دي، په خوارځواکۍ اخته ماشومانو او میندو سره څنګه مرسته کولی شو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب صالح محمد رحمانی. رحمانی صاحب چې دا مهال په جرمنی کې اوسیږي، شاوخوا درې لسیزې د کابل صحت طفل روغتون کې هم کاري سابقه لري. تاسو اوریدونکو هم کولی سئ چې خپرونې سره اړیکه ونیسئ. د خپرونې د تماس شمیرې دي 00420212501. بل شمیره ده 00420212501. که چیرته باثباته انټرنیټ لرئ او انټرنیټ مو ښه وي، نو زموږ واټساپ شمیرې ته هم اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره درته اعلانوم 00420211. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب رحماني نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. له نیک مرغه چې ډاکټر صاحب هم سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ پایل بلدین وکړو چې خوارځواکۍ څه شی ده او دا ولې رامنځته کیږي.
مننه تاسو نه ډیره مننه او درنو لیدونکو ته او تاسو اوریدونکو ته ټولو هیوادوالو ته د زړه د کومې سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. خوارځواکۍ چې ورته په فارسي کې سوی تغذی وایي یا په لاتینه اصطلاح مال نوتریشن ده، یعنی خرابه تغذیه، دا متاسفانه چې ډیره په 15 کلونه کم عمر ماشومانو کې زیات لیدل کیږي او همچنان په ښځو کې هم لیدل کیږي، خصوصا هغه ښځې چې ډیر ولادتونه کوي او بار بار حملونه اخلي، نو دا زیات لیدل کیږي. علت اصلي د خوارځواکۍ یا د خراب تغذیه دا دی چې دغه بیلانس یا توازن د مواد مغذی او هغه غذا چې اخیستل کیږي دا برهم خوري. مثلا که یو څوک ویټامین کم واخلي یا منرالونه کم واخلي یا پروتین کم واخلي یا کاربوهایدرات کم واخلي، نو کله چې دا توازن په بدن کې برهم خوري نو دلته د هر یو کمبود باعث یو مرض کیږي و همچنان که دلشی چه انسان خپل وزن مخلی. نو خوارځواکۍ یا مال نوتریشن دسته یو مریضی ده چه کلا که دلشی انسانان پده که خپل وزن دلاسه ورکی، انسانان دیر دنگر شی یا انسانان بدن و پرسیگی و ببونیسی، یا داده چه چوک دیر زیاد انرژیتیک غذایی مواد اخلی لکه زیاد کاربوهیدرات واخلی یا زیاد مثلا شحمیات واخلی یا زیاد پروتین واخلی، نو دوی وزن بیا در اندازه نه زیادیگی چه ده تا اوبزیتی یا چاقی وی چه دا هم مال نوتریشن په کتگوری که روزی. خو متاسفانه چه زمان په هیواد که په افغانستان که زیاد چه معمول ده هقا خوارځواکۍ ده چه غاد ماشومان د خپل وزن د لاسه ورکی او کله چې په مزمن شکل تبدیلیږي نو د خو قط هم نه جګیږي چې هغه تستنت وي، او چیرې چې د کاربوهایدرات شدید کمبود په وجود کې پیدا شي نو هغه خلک ډیر ډنګر کیږي چې دا تمرس موسوي، یعنی اصطلاحی دست تشبیه کوي چې د کار پوستکی او هډوکی دومره ډنګر کیږي، او کله چې کمبود د پروتین بیا ورسره یو ځای شي، یعنی پروتین انرژي مال نوتریشن ورته وایي، په دې حالت کې بیا په څنګ دې کې چې ډنګر اوسیږي دوی پښې او مخ او سترګې دا هم پړسیږي چې دته کوشر کور ټایپ وایي، نو دا اشکال دي چې زیاتر دا په افغانستان کې متاسفانه زیات فاکتورونه ډېر رول لري، په څنګ کې د دې چې اقتصادي مشکلاتونه خلک لري، آگاهی یا معلومات د خوړنې په برخه کې نه لري. یعنی څوک چې غلطه تغذیه کوي مسلسل منظم همیشه یا وریجې خوري یا مثلا وچه ډوډۍ خوري یا مثلا یعنی مختلط غذانه خوري، صابون استفاده نکوي یا د نورو غذایی موادو نه چې هغه فول انرژي لري هغه نه ښه ګټه نه اخلي او د منظم ډول باندې غذا و نخلی، نو پدی خلکو که طبعاً دا علایم دا خوارزوکی را پیدا کیگی او متاسفانه زیادتر پا ماشومانو کلی دل کیگی، خصوصاً افغانستان که آقا ماشومان چه عمره دا پینده کلونه کم بسیگی.
بله و دکتر سبزم دی بحثترات لنم تاسو هم مرتب خپلا مقدمه که اشاره وکړه، اما هم په سریزه کې یادونه وکړه چې د خوارزواکه یادونه چې کله کیږي بیا نو ډیر قربانیان ماشومان، هغه هم هغه ماشومان چې 50 کرونه نه کوم روي، او یا هم د میندوارو میرمنو یادونه کیږي. سلام دی چې خوارزواکه تر ډیره د دغه طبقې سره تړلې، یا هم ماشومان یا هم میندوار میرمنو سره، دوی د ټولنې د نورو کسانو پرتله ډیر زیانمنون کی یا آسیب پذیروي، ولې لامل څه کېدلی شي ډاکټر صاحب؟
لاملونه خو ډیر زیات دي چې خارجي لاملونه دي، طبیعي لاملونه دي، کورنۍ لاملونه دي، د نادانی یا نافهمی لاملونه دي. خارجي لاملونه یې دا دي چې مثلا په یو مملکت کې چې جنگ وسیږي، په مملکت کې زلزله وشي، مملکت کې سیلابونه راشي، مملکت کې مهاجرتونه راشي، خلک د یو خانه بل خواته ځي، خلق مثلا کافی غذایی مواد تر لاسرسی نشی پیدا کولای. ماشومان ده ده کبلا زیاد بده بانده با عروسکیگی چه ماشومان پا حالت وده و نمو کی وسیگی، همیشه دوگوره چه تنکیدی او ورست با ورست باید دوی نشو نمو کی قد وزن واخلی، قد جکشی او هم دست تکاملو کی پتن که یعنی تزدکی آقا ده پاره دوی زیادتر انرژی تا نسبت زوانان و نسبت کاهلان و ضرورت لری. نو یک لامل دا مهم ویلی چه بیرونی مثلا جنگونه و مهاجراتونه و سیلابونه و زلزله و غیره تا طبیعی حادثی، بلی مثلا کدایشی چی یا ماشوم وقتی گور که پیدا کیگی غلط تغذی دمور در شدونه، مثلا درست دمور شده نور کول کیگی یا کافی اندازه نور کول کیگی، چی دا کلا چی دا میانده پر داغ میتود در شدور کول بانده سم آگاهی و نلری غلط تغذیه کهی، نو ماشوم نمریگی بیاغن و جلا کهی و نارامی کهی او در تولید خود شده هم برهم خوری. نو دوی باید اول پوشی که چرخ هم ماشون تا شده ورکی او چرخ همه تغذیه که هر چمره چه بال در ولاده تا جر ماشون شده تا واچه ولشی همونه در ماشون صحتمند رازی، سیستم معافیت قوی رازی، در میکروبون و در نور ویروسی و باکتریهی امراض مقابل که مقاومت جگیگی. نو هر چود اجی دا ورست شد و تا چول کیگی یا کافی اندازه دمور شده نور کول کیگی یا دا ماشوم نمریگی. بعضی مندی که دلشی که نظر به بعضی مشکلاتو خبر شده ماشومان تا نور کهی مثلا تبرکلوز لری یا کم سرطان مرد لری یا کم نور مکروبی ناروغی لری چی دا غل کول نظر به تنسید داکتر شده نور کول کیگی به دوی دا نور شدونه استفاده که یا نور غذایی بامادونه اقا به درست طریقه سر جوڑه ولی نکیگی یا به او بدیره کیگی یا به مثلا صحیح ترکیب نمراد کیگی یا به پوخت نور کول کیگی، هم ده غده چه مشومان و رست براز دخپل وزن دلاس هر کهی. نو دلتا دا کمیونیتی آویرنس یا آگاهی دا مند و زختیر ضرور ده چه باید ور کرشی یا صحیح تعلیمات باید پا کلو باندو که پا ولایتونو که پا کورونو پا سطح باید خلکو تاو رسول شی، خصوصا مندو تاو رسول شی. او خپلا مور کلا چه مثلا حامله و سیگی دیر زیاد غذایی مواد تا ضرورت لری، باید دیر انرژیتیک مواد واخلی، میوه واخلی، ترکاری واخلی و همچنان فول انرژیتیک غذاگان واخلی، زکر دای دو انسان و سیگی زیاد غذا تا نسبت حالت غیر حاملگی ضرورت لری. نو دوی تا کافی انداز غذا نرسیگی آقا دا پارد کلچ ماشون دوی پا وجود که رشد نمو که زیات انرژي ته ضرورت لري ترڅو هغه خوا ده وکړي. نو کله چې مور ته صحیح غذا ونه رسیږي یا درسته غذا ونه اخلي یا منظم دغه د خپل ویټامینونه او منرالونه او غذاګانې ونه اخلي، هغه دی چې مور هم په خوارځواکي باندې مبتلا کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. یعنی د خوارځواکۍ ریښې نه یوازې دا چې بې وزلي ده، کمزور اقتصاد دی، بلکې کله ناکله که چیرته عامه پوهاوی نه وي، مور په دې پوه نه شي چې خپل ماشوم څنګه وروزي، څنګه شیدې ورکړي، کوم وخت کې شیدې ورکړي، په کوم څومره اندازه شیدې ورکړي. کله ناکله د عامه پوهاوی کموالی هم د دې لامل کیږي چې ماشوم په خوارځواکۍ اخته سي، یا هم مور د مېندوارۍ په مهال باندې سمې سپارښتنې نه عملي کوي، منظم ډول ډاکټر ته نه ځي، ممکن مور هم په خوارځواکۍ اخته شي. په هر حال بحث پراخ دی، ډاکټر صاحب نه مننه چې ډېر ښه تشریح کوي. راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو پتا مده چې خبري وکي او خپل پوښتنې مطرح کړي. یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
ژوندای وشه، ګړندای وشه. لوین صاحب سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته. نبی الله زابلې د زابل لارغمداب نه خبرې کوم.
مهرباني زابل صاحب، ستړي مشي. تاسو د خبرونې په اړه څه وایي؟ خوارځواکۍ په اړه مشخصه پوښتنه هم کولای، مهرباني.
ډېر مننه کوم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، متاسفانه دا چې په افغانستان کې ډیری وګړي په افغانستان کې به فرضواکي ماشومان او داشان ډیر کسانی. نو له ډاکټر صاحب نه مشخصا پوښتنه ده، د ډاکټر صاحب محترمه، لومړی که چیرته یو مور مثلا په کم سن کې تقریبا یو جنکی شین دنیا ته راوي، آیا کېدای کم سن کې مور ماشوم دنیا ته هغه فرضواکي که په کم سن کې سره تړاو نه لري، او بل آیا چتی هغه ماشومان تر یو حد فرضواکي دنیا ته راشي کوم مور سي زر زر ماشومان دنیا ته راوړي کېدای شي، او بل د وخت مور لیدلی دي کتلې دي په یو کورنۍ کې سي فرضواکي ماشومان هغه بیا کلینیک ته مراجعه کوي، هلته یو ډول مواد ورکوي، هغه ماشوم چې هغه د کلینیک نو ډیر زیات تغییر او ډیر زیات ونه کوي، آیا دا د مورجانې تر شیدو کوي دي بهتر دي ماشوم د پاره چې داسې تغییر یا ماشوم
که یو زبلای صاحب ساسو غږ سم نه راځي؟ متاسفانه غږ مو پری پری کیږي، اما پوښتنې مو جالبه وي، په زړه پورې پوښتنې وي. موږ ځان سره ولیکلې په دې لکه چې ډاکټر صاحب پوښتنې ځان سره لیکلې وي، کنه زه به تکرار کوم. کور ودان چې اړیکه مو ونیوله، یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبرې کوو، بیا به ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو چې د دوه اوریدونکو پوښتنې سره یو ځای ځواب کړي. دغه اوریدونکو په واتس اپ کې وصل دی، په دې لکه چې وکولای شو غږ واورو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، غږ مو له واتس اپ نه وصل دی. فکر کوم د دې اوریدونکو د واتس اپ کیفیت سم نه دی، انټرنیټ کیفیت کمزور دی. اوریدونکو که مو انټرنیټ سم نه وینو، واتس اپ ته اړیکه مه نیسئ، ځکه ستاسو اړیکه نه روخیږي او د نور اوریدونکو وخت هم تاسو نیسئ، ځکه هغوی چې ښه انټرنیټ لري کولی شي چې واتس اپ ته اړیکه ونیسي. یو اوریدونکی وصل دی، په دې لکه غږ یې واورو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
وعلیکم السلام لوجن صاحب، تاسو ته سلام د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته، زبلی صاحب ته، همدارنګه ډاکټر صاحب ته.
مهرباني وکم ځان مو اړیکه نیولې، او تاسو د خوارځواکۍ په اړه مشخصا کومې پوښتنې لرئ؟
مننه، بس د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی یم، خو اوس په حال می د مرکز کلات نه اړیکه نیولې ده. دا مو ډیره پر ځای موضوع ټاکلې ده، سوی تغذیه یا هم خوارځواکۍ ډیره یو خطرناک حالت ته، خصوصا په افغانستان کې په دې سختو اقتصادي حالاتو کې. نو زموږ ډیری هیوادوال متاسفانه چې اقتصاد یې ډیر زیات کمزوری ده، دوی نسي کولای چې خپلو ماشومانو ته په څومره چاري نه د هماغه غذا برابره کړي، خصوصا په هغه وخت کې چې میندې ماشوم په نس ولري. په همدا وخت کې غذا ډیر اړینه ده د مور لپاره، ځکه دا دوه ځای دلته د غذا ودغه ضرورت لري، ماشوم هم غواړي او دا خپل هم غواړي. نو دغه می نظر د لټولو اوریدونکو څخه چې باید په همدې وخت کې تاسو خپل غذا ته، خپل حفظ الصحه ته جدي پاملرنه وکړئ، ځکه همدا وخت کې که تاسو چیرې پرا او کامل غذا ترلاسه کړئ، کولای شئ داسې ماشوم دنیا یا ټولنې ته وړاندې کړئ چې هغه بیا د ټولنې په ګټه تمام شي. او د ډاکټر صاحب څخه همدا پوښتنه ده چې موږ دوه ډوله خوراکي مواد لرو چې واسطې دي، او یو کومکې دي، په اصلي کې پروټین دي، شاه هم دي، همدارنګه کاربوهایډریټ دي. او په کومکی کې بیا دا ویټامینونه او اوبو منرالونه او دا شاندې یو مور که ماشوم په نس ولري کومو موادو ته ډېره اړتیا لري دغه اصلیا او که کومکی ته دا یو. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې یو دغه په زموږ سی په ولسوالیو کې چې کلینیکونه دي په همده کې و میندو ته داسې په صحیح شکل باندې توصیه نه کېږي، دوی ته یې کتابچې ورکړې وي، کله چې یو مور هلته ځي ماشوم و دنیا ته راوړي په کلینیک کې دوی ته هلته پوره معلومات نه ورکړي، ستاسو باید دغه ماشوم پر دغه وخت پر دغه وخت پر دغه وخت باندې واکسین ته راوي، دا واکسین ډېر اړین ده، فقط یا کتابچه ورکړې وي، تاریخ یې پکښې لیکلی وي، نوم یې لیکلی، نور شی نه وي. زه وایم که په دغه برخه کې و میندو ته ښه پوره ټرینینګ ورکول سي، دغه میندې کولی سي د خپلې خوارځواکۍ مخه ونیسي. نو دغه مې یو نظر ده او دغه مې پوښتنې ولې.
کور ودان ډېره مننه، سلامات اوسئ اوریدونکو چې اړیکه نیسئ، په دې هیله چې د نور اوریدونکو اړیکې هم وکولی سو ځواب کړو او پوښتنې ځواب کړو. اوس په ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، دوه اوریدونکو دواړو له زابل نه اړیکه نیولې وه، اول زابلی صاحب اړیکه نیولې وه او دوه پوښتنې درلودې. دا یې ویل چې اول د کم سن او د ژر ولادت اغیزې په خوارځواکۍ باندې په دې اړه به خبرې وکړو. بیا یو ډول مقوي خواړو ته اشاره وکړه چې په روغتونونو کې یا په کلینیکونو کې ورکوي خوارځواکو ماشومانو ته، او خوارځواکې ماشوم ورسره وزن اخلي او چاغېږي، په هغې اړه به مورته خپل نظر ورکړي. سر کې به راسئ ډاکټر صاحب، دې ته چې په کم سن کې واده خصوصا د نجونو واده مثلا کله چې دیارلس کلنۍ یا څوارلس کلنۍ کې نجونې حمل اخلي میندواره کیږي، دغه کم سن وای څومره په خوارځواکۍ باندې اغیز کوي او څومره د دې لامل دی چې ماشوم خوارځواکه راسي؟
یو خو کم سن زبلی صاحب ته زه اول سلامونه وړاندې کوم، بیا د دوی د سوالو په هکله وایم چې کم سن کې خو واده اصلا درست کار نه دی، په خاطر د دې که د اتلس کلونه یو جنۍ سن وړوکی اوسیږي هغه طبعا په څنګ د دې چې ماشومان کوچني راځي یا په څنګ کې نور اختلاطات او نور امراض خپله مور ته پیدا کیږي، هغه دپاره د ډبلیو ایچ او یا د عامې روغتیا سازمان توصیه کوي چې هیڅ جلۍ باید د اتلس کلونه چې عمر یې ټیټ اوسیږي واده ونه کړي. بله دا رول لري، او بل رول دا دی چې هغه میندې چې ماشومان چې دنیا ته راوړي چې د هغو عمر کم اوسي، چې هغه ته موږ پریماچور یا مخکې د وخته ولادت وایو چې مثلا نه میاشتې د پوره کوي، اووه میاشتې پیدا کیږي یا اته میاشتې پیدا کیږي یا دغه باندې شاوخوا کې، دا ماشومان هم د وزن دنګا په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي یا په سوی تغذیه باندې. نو دوی ته توصیه داده چې اول باید دغه خپل مناسب سن تکمیل کی بالداغه واده وکړي، او همچنان نظر په بعضی امراضو یا مثلا بعضی مشکلاتو چې کله ماشوم به وخت دنیا ته راځي، نو طبعا هغه ماشومان هم چون قدرت و توانمندی د شلو خوړلو پکې نه اوسیږي درست تغذیه کیږي نه، نو دو ماشومان هم ټول به سوی تغذیه اخته کیږي. او من همچنان بل ورور سوال وکړه چې د ډېرو ولادتونو مستقیما تاثیر لري په سوی تغذیه باندې، هغه دا دی چې اصلا فاصله د ولادتونو باید مراعات شي، د دوه ماشومانو تو من زده قد سلور پینزه کال فاصله باید بوسی، خو بعضی میندی گورو چې هیچ فاصله نمراعات کیگی، اغا به اصطلاح شیر بشیرک اولادونه تولد کهی، نو بده که د مور صحت تا هم لوی زیان متوجه کیگی چې میندی کم خونه کیگی، ضعیفه کیگی، او د ویتامینونو و منرالونو کمبود په وجود کې پیدا کیږي، همچنان د کاربوهایدرات و پروتین، ځکه د دوی د وجود ټوله انرژي دغه ماشومان اخلي چې دوی زیت دنیا ته راوړي، او ضمناً د خونریزیانه چې په جریان د ولادتو کې ورته پیدا کیږي، دا ټول باعث ضعیفي یا خوارځواکۍ د میندو کیږي. همچنان دا ماشومان هم په ښه وجه رشد و نمو نه کوي د مور په نس کې، هغه دپاره دا ماشومان هم حتی دته خوارځواکۍ د مور په نس کې، یا انترایوترین مالنوتریشن وایي چې دا ماشومان د مور په نس کې په خوارزواکی یا سوی تغذی گرفتار کیگی و کلا چی دنیا ترازی هم طبعا کافی اندازه غذا و شده ارتا نرسیگی دوی مستقیم تاثیرات لری پا خوارزواکی بانده. بل آقا غذاگان چی ارور پختنه وکره چی آقا در بعض موسو در WHO در خواب کلینیکونو که توزی کیگی یا بسکیتو ندی. آقا واقعا یو محصر غذا ده که چیر لاس رسای ورتوه لری آقا نظر په توصیه در دکترانو چی در خوارزواکی خفیفه ده متوسطه ده که شدیده ای که چیر په خفیفه یا متوسطه وسیگی خود دوی درملنه په کور په سطح هم کیگی او یا کیدلشی که روزمره ما کلینیک تا مراجعه و کی حال تا دورازی در خواهر تا غذا و شده و شهان ورکرشی نور توصیه مکمل آورتا کیگی چی په کور که په خپل ماشومانو بانه پاملنه نو کی او بل که چیره در سوی تغذیه شدید وسیگی یا دیر شدید وسیگی نو آقا تا به اجازه نشته چی در کلینیکونو یا کور پسط آقا درمل نوشی آقا باید مستقیما شفاخانو تا شفاخانو که چی آقا در ماشومان و سرویسون لری یعنی حال تا خدمات در ماشومان تا در سوی تغذیه بخش لری آقا تا باید راجیشی نو حال تا در معذف و رکسایبان و متخصصین و در خواه آقا تا پورا پاملره نکیگی او آقا خاص تداوی لری چه آقا بیرون دو شفخانه امکان نلری نو به ادا پاد کیدهشی چه هر یه میشت پاد شی دو میشت پاد شی یه نیم میشت پاد شی به شفخانه که به دو نموده که دوی بیرتا دخپل آواز ناخلی او به چیر امتانات زمین مشه یه آقا کیگی بیا بیرتا به کورو تزی بیا به کلینیکونو او کور که تقریبا تغذیه ورتا ورکول کیگی
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه یوه یادونه زکوم چې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو یونیسف او د غراز دبليو اف پی ویلي چې سکال په افغانستان کې د دوی بودیجه کم ده او دوی نشي کولای چې هغه خوارزواکۍ متاثر کسانو ته یا هم په خوارزواکۍ اخته کسانو ته په بشپړ ډول دغه خواړه برابر کړي. دبليو اف پی ویلي چې دوی یوازې کم شمېر کې هغه کسان تر پوښښ لاندې راولي چې هغه عملا په خوارزواکۍ باندې اخته دي. دا معنی چې له موسسونه هم باید ډېره تمه ونه شي. له ملګرو ملتونو نه ځکه هغوی وایي چې زموږ بودیجه کمه ده نو نشو کولای چې په بشپړ ډول یا په لازم ډول خپل خدمات وړاندې کړو. اما دوی شمیرې ورکړي چې سږ کال د دوی تازه شمیرې دي چې په مارچ میاشت کې رایه شوي چې وایي 3.2 میلیونه ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته دي او 2.5 لکه یا 1.2 میلیونه میندې چې دا شمیرې نظر په خواته ډېرې دي. که څه هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه نه وایي خو مخکې دوی دغه شمیرې بیا رد کړې وې، ویلي وو چې نه د خوارزواکۍ شمیر دومره نه دی او دوی دغه یو شمېر نړیوالې موسسې تورنې کړې وي چې په ځینو حالاتو کې ټکان ورکون کې شمیرې خبروي چې د دوی په ټکو واقعیت نه لري. خو په هر حال دا چې واقعیت څه دی د معلومول هم یو څه ستونزمن دی او څېړنو ته اړتیا لري. د بل اوریدونکي پوښتنه وي ډاکټر صاحب، دا به هم پلان کې ځواب کو بیا به اوریدونکي راوخلو. دغه اوریدونکي چې له کلات نه اړیکه نیولې وه ویلي چې دوه ډوله خواړه دي، یو اصلي حکومتي میندو لپاره وایي کوم توصیه کیږي ډاکټر صاحب؟
چای دی یعنی دا د کورنۍ خواړه منظور دی یا که فکر کوم دغه خوراکونه دي لکه چې په نورماله توګه زموږ تاسې په بازارونه که پیدا کیگی لکه که وریجی دی که دال دی که نخود دی که غوخی دی که سابه دی که داشتان دی دوی تا به اصلی وی. نو زه توصیه دا که ما چه ده کومکی غذاونو پزای بانده ام ده اصلی تا مراجعه و کی زکه الحمدلله پا افغانستان که هر شای چه کرل کیگی که سابه دی که میوی دی که غنم دی که هر سدی دوی په شکل د طبیعي رشد نمو کوي، ډېر کافي اندازه انرژي ویتامین و منرال لري. دا لکه اروپایي هیوادو غوندې نه دي چې ټولو ته هورمونونه ورکول کیږي او دا په شکل د کاذب رشد نمو کوي که غوښې دي که مثلا نور حبابات دي یا میوجات دي. اما په افغانستان که هر شی طبیعي رشد نمو کوي هغه دپاره د هغو انرژي ویتامینونه و منرالونه تمام شهن ډېر اصلي و اساسي وسیږي. خود دوی کولای شي چې د دغه اصلي غذاګانو نه ضرورت د خپل رفع کی او که چیرې مثلا دا امکانات نه لري او د کومکی غذایی مواد چې هغه بسکیټونه دي چې د محصول خوړ کول کیږي وی پی فایو بسکیټونه دي یا شیدې دي هغه هم درستی په شهر د دې چې تاریخونه یې ښه وسیږي او په ښه طریقه ساتلی وشي او ګودام و ذخیره یې درست وسیږي چې هغوی د خپل هغه کوالیټي او کیفیت د لاسه ورنه کړي. په دویمه درجه بیا هغو هم صحیح دي، خو زه طرفدار د اصلي غذاګانو یم، د طبیعي غذاګانو یې باید چې هغونو صحیح صورت سره ګټه واخیستل شي او په صحیح صورت سره پاخه شي او ترې ګټه واخلي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. اوریدونکو ته نوبت ورکوو. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، ستړي مشي. تاسو ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. وعلیکم السلام محمد نبی له بغلان. ستړي مشي، مهرباني وکړئ د خوارځواکۍ په اړه څه پوښتنه لرئ؟
خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب، سلام. تقریبا پالک گندنا مثلا کچالو زیاد کرل کیږي، لوبیا کرل کیږي، افغانستان کې ډیر ماشاء الله ډیر ښه پروتین لري، تقریبا فکر کې ښه غذا ده. په ټوله کې خو موږ بېغه وری استو، یعنی زیاتره وخت کې خو ځکه موږ وایو پروتین سره موږ نشو کولای چې دا به موږ سیلو ورځې وخورو، تقریبا څو غوښې وخورو. افغانستان خلق بے جائے آگاہی مونه به خبره سو بیت هغه باندې کورنۍ یو د کور غټه چې دی زړه مې منه مثلا دا په خاص ته وجود لري. په ټول کې چې موږ ګورو د دې چې دا تر وو څو کې دا مشمول ته کړي ګور کې یعنی موږ باندې خو کې شو ګور ګور ورته یې څه ته وګړي هغه وو چې دا نه پیږي دا په پای کې نه پاکه دي هغه ګور غو نشه نه کېږي تقریبا نه هغه موږ ته چې تقریبا دې وړاندې لاسي موږ ته وکړ افغانستان خلکو د بدبختی ته چې کده ما خپل زړه ډېر درد کې زړه کله کله ډېر خلکو ته شو کوم تقریبا د شپږ بجې دوستان خپلوان شي یا د شاتر محمد کې غواړم چې باید موږ تاسې کم شی وخورو، پاک شی وخورو، تقریبا غذا وګورئ چې یو پاک یعنی سوی اغلی مونږ لري الودا مونږ وسی جن تقریبا د یو پاک وبو باندې پیول شته فیش په دا وشي نو په دا خپل خو د فرس نن دغه ما سوال ده نو دغه بعضی جزونه چې مهمه دي سوی تغذیه لپاره یې دغه باید
دا یو څه چې و کور ودان محمد نبی ورور سلامات او سیدره مننه تفسیر مو پزله پوره و د غراس کوم موضوع مچ یاد کړ د مازان سره هم لیکلی و همیشه ز ډاکټر صاحبان نام ده پښتنه کوم چې د کورنۍ او د واسي مطابق یا هم د افغانستان تولیدات ته پکتو د افغانستان وضعیت ته پکتو سپارښتنی وک کورنۍ ته لکه څنګه چې محمد نبی ورور هم اشاره ورته وکړه د افغانستان د خلکو اقتصاد خنه دی اکثره مثلا د غواخو یا هم د نورو پروتینونو واس تر ډیره نسته ما داسې ارزانه خواړه پیدا کیږي چې هغه پاسانه پیدا کیږي پرزانه پیدا کیږي او مقوی مواد پکې دي. په دې به ډاکټر صاحب رانه واچي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړي د محمد نبی ورور پوښتنه ځواب کړي او کورنۍ واقعي ختمه شومان لري څه سپارښتنه لري له کوم موادو نه ډیره استفاده وکړي.
بله ډیر مننه د محمد نبی ورور نه، واقعا ډیر په زړه پورې خبرې وکړه او ډیر ښه خبرو ته اشاره وکړه چې زه هم غواړم په دې کې اضافه کړم چې کومه غریب یوستو چې افغانستان کې غذایی مواد کم دي ولې زه فکر نه کوم چې کچېره سړی آگاهی یا معلومات د خپل د غذایانو نه پیدا کی او چې چای وخوري څه رقم وخوري او خپل ماشومان ته څه رقم غذا جوړه کی زه فکر کوم د سوی تغذیه مخنیوی ډیر آسان دی. هغه دا دی چې منګه ګورو په هر کور کې خو کچالو شته، یو لک دال به وسی، یو تک وریجې به وسیږي، یو لک نخود به وسیږي، یګم نور دغه ترکاری باب چې په کورو کې پخیږي که شلغم دی که کچالو دی که گازرې دی دا ډیر زیات رول لري په تغذیه کې د ماشوم. مثلا کچالو ډیر زیات کاربوهایدرات لري، یا هر څوک کولی شي په کور کې چرګان ساتي، مثلا هګۍ که ماشوم ته یوه هفته کې دوه درې هګۍ ورکړي هغه ډیر زیات انرژي اخلي. نو دوی کولی شي چې غذا په درسته طریقه سره یو ماشوم ته جوړه کړي که مثلا یو دوه کچالو یو کچالو وسیږي، یا مثلا یو قاشق نخود کی، یو قاشق لوبیا کی، یو قاشق غوړي ورواچي، یو قاشق اوړه ورواچي، یو دانه گزره پکې ټوټه کی، یا مثلا نور همداسې حبوبات دا ټول یو ځای په یو دیګ کې واچوي او دا پاخه کړي او دوی ته حرارت ورکړي او دا په دې قاشقه باندې ښه صحیح لکه الوه غوندې یو شی ته نیرو جوړ کړي. تاسې باور وکړئ چې دا یو یو ملټي ویټامین ته نه جوړېږي، ټول ویټامینونه منرالونه په دې کې راځي که دا ضرور نه دی. اوس افغانستان کې یو عقیده دا ده چې باید هر څوک غوښه وخوري، په حال دې چې غوښې خوراک درست نه دی. که موږ تاسې نظر وکړو اول حیواناتو ته وګورئ، تاسې ګلم په مخ کې غویان دي که پسونه دي که هر حیوان نور دی، تاسې وګورئ دوی ټول واښه خوري، نورې چای نه خوري. اما د دغه واښو نه تاسې وګورئ چې مختلف واښه خوري، دوی څومره رشد و نمو لري، دوی څومره غټېږي، د دوی عضلات څومره زیات دي. موږ تاسې معلومات په دې کم دی که موږ متوجه شو دغه ټولې ګیاهانې چې شنه پاڼې لري که دغه مثلا هغه چې بدن ته مضر نه اوسیږي، زهري نه اوسیږي، موږ راټولې کړو او دا وخورو. موږ حتی ضرورت بیخي نه پیدا کوو چې غوښه حتی یو مړی هم وخورو، په خاطر دې چې د دغو مختلفو ګیاهانو سبزیجاتو نه موږ او تاسې کولی شو د خپل پروټین، د خپل کاربوهایدرېت، د خپل اشام، د خپل تمام ویټامینونه منرالونه د بدن پوره کړو. او که چیرې د دوی سره بیا لږ ذره حبوبات را یوځای کړو، خو هغه پروټین های پروټین کېږي، پروټین هم تکمیل کېږي. که چیرې مثلا شیدې ولري په کور کې، دغه شیدې سره لږ فرني جوړه کړي، دا فرني او غني کاربوهایدرېت دی، ډېر زیات انرژي ورکوي یو ماشوم ته. که چیرې یو پیاله وریجې ولري، که هغه همدغه بغلانۍ بهترینې وریجې دي چې طبیعي دي، بیو دي، نن ورځ تاسو پوهېږئ په دنیا کې ټول تقلبي وریجې جوړېږي چې هغه اصلا وریجې نه دي، د نور شیانو نه جوړېږي، په شکل د وریجو هماس تقلبي هګۍ جوړېږي، بازارو ته راځي چې موږ او تاسې هغه نه استفاده کوو، اما خبر نه یو. نو موږ که په خپله لږ ذره د خپل ژوند ته متوجه شو په افغانستان کې، او د خپله هغه شیو ته چې د موږ په څلور طرفه پراته دي، د موږ په پټیو کې دي، د موږ په باغونو کې دي، د هغو ته هېڅ توجه نه کوو او زو منډې وهو د بازار نه دغه تقلبي سوداګانې اخلو، که وریجې دي، که غوړ دی، که بل دی، دا ټول تقلبي دي. دا د بازار غوړ د افغانستان کې دی که په ټول دنیا کې دی. دوی هېڅ درست نه دي، دوی هېڅ صحیح نه دي، دوی هېڅ د خوړو نه دي. دوی کولی شي مثلا یو پسه وساتي، دغه د وازدې نه استفاده وکړي، یا مثلا کولی شي یو غوا وساتي، دغه نه استفاده وکړي، د شیدو نه یې وکړي، د غوړ نه یې وکړي، د کوچو نه یې وکړي. یا مثلا هېڅ که څوک دونه پیسې نه لري چې حیواناتو تربیه وکړي، د خپل په ځمکو کې یو پټی خو به لري، که هلته د یو لږ حباباتو کري، می وکري، مثلا شلغم وکري، کچالو وکري، هغه خپله پیاز وي، که هر څه یې د دوی رایوځی کړي او د دوی نه خپله کولی شي یو ډېره با انرژیتیکه مزهداره خوندوره غذا جوړه کړي. او د ماشومانو د سوی تغذیې جلوګیري دپاره خو ډېر زیات امکانات دي چې په ډېر ارزانه توګه په یو لس روپۍ په شل روپۍ باندې دوی کولی شي د خپل دغه شیان را واخلي د بازار، او خپل ماشوم ته یو شوله جوړه کړي، یو لیټۍ جوړه کړي، یو الوا جوړه کړي، یو فرني جوړه کړي، او خپل ماشوم ته په وخت زمان سره تغذیه ورکړي. یو ماشوم چې مصاب د سوی تغذیې شي باید حداقل د ورځې پنځه شپږ وارې هغه ته غذا ورکړ شي. په څنګ د غذا کې هماسې اوبو ته یې متوجه شي، ځکه د ماشوم وجود او افسد اوبه دی، ډېر اوبو ته ضرورت لري. ماشوم مثلا نه غواړي یا توجه نه صرف جاړي، باید اول اوبه ورکړ شي، څنګ کې غذا ورکړ شي. زه فکر کوم چې دا ډېره یو اسانه طریقه ده، خو دا ضرورت لري چې موږ دغه خلکو ته دغه پیامونه ورسوو، دا کورنۍ دي که کلي بانډو کې خلک دي، دغه معلومات ترلاسه کړي په ډېر اسانه طریقه، او د خپل هغه غذایي مواد چې دوربر کې پراته دي هغو ته ارزش ورکړي، نه تقلبي سوداګان د بازار او کې خپل پیسې هم بېځایه مصرف کړي.
ډاکټر صاحب محترم، سلامت او سیکور ودان، مخکې تاسو اشاره وکړله چې عام په هوای مهم دی. محمد نبی ورور هم په ډېرو خولانډو ټکو ویل چې بېغوري ده، کې بېغوري وګڼو ممکن صحیح یا درست تعریف هم ترې کړی وي. دغه د مور په شیدو کې هم ډېر فیوزات او برکات دي، خصوصا د تغذیه په برخه کې، هغه اولې شیدې یا کنډاټ چې ورته وایي دغه ډېر مهم دي. اما په افغانستان کې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه چې د ځینو ملحوظاتو له مخې کورنۍ یا مېرمنې نه غواړي چې ماشوم ته شیدې ورکړي چې هغه مثلا مزمنې ناروغۍ وي لکه تبرکلوز. اما ځینو وختونو کې د عامه پوهاوي کموالی د دې لامل کېږي چې هغه مور داسې انګیري چې ګواکې شیدې نه لرم، نو بیا ماشوم ته نور خواړه ورکړي، یا مثلا پودری شیدې ورکړي چې هغه هم کله ناکله د خوارزواکۍ لامل کیږي. د مور شیدې څومره په طبابت کې مهم رول لري ډاکټر صاحب، او د خوارزواکۍ په مخنیوي کې دا څومره رول لري؟ او دغه انتباه چې ګواکې ځینې میرمنې وایي چې زه شیدې نه لرم، دا په طبابت کې څومره ځای لري؟
دا خو زخت ډیر مهم رول لوبوي، ځکه که دا ډیر با ارزش نه وای نو هر کال په افغانستان کې تخپل شاید یاسته چې د ماشوم ته د مور شیدو ورکول ورځ لمانځل کیږي، یا تغذیه با شیر مادر را ته وایي چې یونیسف ته خو ډیر زیات پیسې مصرف کیږي، او دا برنامه ترویج کیږي، او دا کمپاینونه کیږي چې باید هر مور خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکړي. دا چې وای شیدې نه لرم زه طرفدار د دې نه یم، موږ تاسې باید هغه درست پوزیشن یا وضعیت چې طفل باید د مور په غیږ کې ولري هغه باید مراعات شي. یعنی وخت شیدو ورکولو کې اول باید مور ډیر آرامش ولري، ډیر باید چې راحت اوسیږي، ستومانه نه اوسیږي، مثلا که ما تشویش روحی ونه لري، عصبانیت ونه لري، ډیر آرام اوسیږي، او خپل ماشوم په ډیر مینه د خپل غیږ کې واخلي او خپل شیدې ورته ورکړي. کله چې ماشوم د مور په غیږ کې اخیستل کیږي، دلته ماشوم یو احساس د آرامش کوي، یو احساس د راحت کوي. خپله کله چې وایي دا مور او ماشوم سره سترګې په سترګې کیږي او یو بل ته ګوري، همدغه اس وخت چې مور هم خوند ماشوم نه اخلي چې در خدای زوی را کړی دی، ورته ډیر خوشحاله ای که لور وسیږي که هر څه وسیږي، او ماشوم هم احساس آرامش د مور که این همدغه ده چې اولین مرحله ده چې او صمیمیت د مور و ماشوم تو منځ ایجاد کیږي. دا آرامش تی کله وجود ولري او د طفل پوزیشن خیلی مثلا طفل لون نوسیږي، غلط خیغه که نیولای نوسیگی، یا دست پملاست شده ورنکی، کلا چه طفل احساس آرامشو که ده خطای روی، وقتی خطای روی دلتا تاس پویه گشه ده من که دماغ که او خدا ده پنون و خدای نخامیه ده دو هرمون آزاد که چه یاوی پرولاکتین ده یاوی اکسیتوسین ده. پرولاکتین ها غا هرمون ده چه ده نخامیه خدای نازاد که گی، او پدا قناتونه چه پر د مېندې په تیو کې وجود لري، په دوی تاثیر کوي، شیدې تولید کوي. کله چې یو تای مکمل ماشوم ته ورکړ شي، او دا تخلیه شي، ځکه په ابتدا کې زیات کاربوهایدرات یا ما په آخر کې داسې پروتینی مواد زیات ماشوم ته ورځي، که چیرې یو تای مکمل تخلیه نشي، پوره شیدې ورنکړ شي، ماشوم ښه رشد نمو نه کوي، بل دفعې وګای کېږي باید بل تای واچوي. نو همدغه باعث د دې کېږي چې کله دا د مور سینه د شیدو نه خالی شي، بیرته دماغ ته اطلاع ورکول کی په نوم د فیدبک فنومن ورته وایي، دا هلته اطلاع ورکوي چې نور شیدې نشته، بیا دوباره اغزن هورمونونه آزادیږي او شیدې را تولیدیږي. نو دلته غلط تخنیک د شیدو ورکول یا په وارخطایی دوی فکر کوي چې والا دا ماشوم دونه قهرمان دی چې ډیر زر زر نو دا شیدې خوري، دوی چې غلط شیدې ورکوي، غلط تخنیک شیدې ورکوي، او دا یو تای مکمل را تخلیه نشي، هغه دپاره دی چې دا بیرته اطلاع رسانی دماغ ته نه کیږي چې دا هورمون آزاد شي. دسته په محلی توګه به یو مثال در توان که یو پوستک سرباز و سیگی او داده مرمیان خلاص شیم، که چیرش شا قدم تا مثلا مخابره و که چیز ما مرمی خلاصی شویدی نو دوی تا به نور مرمی را اولل شیم، او که چیره دا مخابره و نلری یا دا بیغوری و که مثلا مخابره و نکی چه مان تا مرمی را را شده ما مرمی خلاص شویدی، هم دا قده چه دخمن رازی دا سرباز اسیر کهی دا من زیبری. این میکانیزم پا وجود دا انسان که طول سیستمونه دا منتاسه هم دا قصیدی چه فکر رو که یا مملکت هنده رول بازی کهی که استخباراتی که قوای دفاعی دی که امنیتی دی که پیاده دی که توپچی دی که حمله دی، در من تاسی پوین و پکراویاتو که در تمام صفتون اشتاده چی باعث تقوی دفاع دی سیستم دی مافیتی کیگیم. نو در اولین شده چی ارکاول کیگه از تاسو خبره چی آقا تا پا اطرافو که وایی چی در کند شده دی، یا مثلا مختلف نمونه دی، بعضی کفامیلو که اغای استکهی و ایدا مردار دی نیور که د دبليو ایچ او او یونیسف د خوا توصیه ده او د ټولو طبابت جهان د خوا ده توصیه ده چې هغه کلسترول اولین قطره شده دومره با ارزش دی چې رول د یو واکسین لري په بدن د طفل کې. نو که چیرې یو مور په حوصلهمندي نه کار واخلي او په راحت ته کار واخلي او خپل شده په ښه طریقه خپل ماشوم ته ورکړي هېڅ کله د یو مور شیدې نه وچه کېږي او خپله ښځه چې کله د شیدو مرحله ورکولو په مرحله کې اوسي یا حامله داري کې خپله یې باید چې تغذیه ته د خپله هم متوجه شي ښه مایعات واخلي ښه مثلا شوروا وخوري په شیدې وخوري که سبزي و ترکاري و مېوې دوی خپله هم ډېر وخوري ځکه چې دوی په وجود کې مایعات زیات شي شیدې هم زیاتېږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او صحیح اوریدونکو یادونه کوم چې که تاسو چیرته په داسې حالت کې چې کور کې ماشوم لري او ماشوم ته مثلا مور شیدې نه لري نو کوم معلومات چې زه لرم هغه دا ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حتی په ټولو کلینیکونو کې قابلې شته او قابلې ډېرې په اسانه استاسو میندو ته استاسو مثلا میرمنو ته د شیدې ورکولو طریقه ورخی عملی طریقه ورخی چې ماشوم څنګه شیدو ته واچول سي او څومره وخت ماشوم یوې سینې ته څومره وخت بلې سینې ته او څومره وخت د ماشوم لپاره کافی دی چې دا مور سي. ځکه ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې کله ماشوم مور سي او هغه شیدې خلاص سي نو بیا ذهن ته احوال ورکول کېږي چې شیدې نور ته نور شیدو ته اړتیا ده او بیا هورمونونه هغه نور شیدې هم تولیدوي. نو دا هغه څه دي چې که تاسو هر کلینیک ته یا هر روغتون ته مراجعه وکړئ هلته ډاکټر صاحبان یا هم قابلې شته دوی په اسانه په عملي توګه تاسو ته ستاسو کورنیو ته دا درښیي چې څنګه خپل ماشوم ته شیدې ورکوي. او لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم اشاره ورته وکړه دغه انګیرنه یا دغه انتباه چې په افغاني ټولنه کې موجوده ده چې د ځینو میندو وایي شیدې نشته دغه څه په طبابت کې نشته نو که تاسو هغه سم تاکتیکونه تګلارې وکاروئ نو حتماً شیدې پیدا کیږي. او دا یادونه هم وکړه چې هغه د سر شیدې چې په کانډ یا هم په اورګو باندې مشهور دي هغه د ماشوم لپاره حتی د واکسین ارزښت لري باید غذایی نسی ماشوم حتما ترې استفاده وکړي. کور ودان راځي چې یو بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
مننه اوریدین ساته استاد محترم مننه ډاکټر صاحب او د لوی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. د توخی مستاسه د یمې اوریدونکو د زابل ولایت شادیل ولسوالۍ
خا تو خیسب ستړي مشي نن سویت غزي یا هم خوارزواکي باندې خبري کوي تاسو مشخصا په دې اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني ډاکټر صاحب له جرمني نه را سره دی سات فل کې د پام وړ تجربه لري.
مننه یو ځانګړی سلام په بغلان کې احمدي سر ته وایم د ښه نظر ورکړي. موږ به د خوارزواکي په حق له یو کښنه نظر او یو دې درې پوښتنه لاندې خوارزواکي خو روغتیا هم یو هلکانو د کوچنیانو لپاره یو مشکل کار دی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب او تا ته دواړو یا راج اورېدونکو ډېر ښې څرګندونې پر وکولې او رڼا یې پر واچوله. نو روغتیا هم زموږ په وطن کې داسې خوارزواکان شته هلکان دي هغه ډېر ډنګر او ډېر ضعیف وي او عمر یې ډېر وي خو دوی بدن نه لري په ګرانه باندې لویږي. نو بیا هم په داسې پخانو کې بهیې پخوا یو رقم مواد ورکول بعضې خشته بعضې وچ پوډر هغه هم اوس له کوم بوت سره مخ دي. نو زما له محترم ډاکټر صاحب د خو دوې درې لاندې پوښتنې دي. لومړی کله کله موږ د جوشک په نامه باندې یو بوتل دي بیا دا یو ربړي پی غوندې شی لري په دغه کې شیدې ورکوو آیا دا مسلکي او علمي کار ده او که موزر تمامېږي؟ او دومه پوښتنه مې دا ده چې د کوچنیانو لپاره سیریلار یا وچې شیدې په کوم نامه باندې موجودې دي او برابرې دي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې د پردۍ مور شیدې وایو بل پردۍ هلک ته نسبتا تر خپلې مور فرق لري که نه لري؟ مننه.
کور ودان تو خسیب سلامت و سی ډېرې په زړه پورې پوښتنې. ډاکټر صاحب تاسو حتما دغه پوښتنې اورېدلې مهرباني وکړئ.
ورور ته د مینې ډک سلامونه وایم. ډېر ښه مسایلو ته اشاره وکړه. چوشک یا شیر چوشک اصلا د طب د نگاه درست کار نه دی خصوصا په مخ په وده هیوادو کې یا افغانستان غوندې هیوادو کې دا ډیر زیات اختلاطات تولید کوي چې هغه انتقال د میکروب دی د طریق د چوشاک نه یا طریق د هغه پلاستیکی سر چې په هغه کې دی هغه طریقه چې ماشوم خولې ته ځي کیدلی شي باعث د ستونی درد شي کیدلی شي باعث د اسهالات وشي کیدلی شي چې مثلا د خولې د زخمونو عامل وګرځي بیا هغه چوشکونه چې هغه پلاستیکی دي هغه خو بالکل باید رد شي په طریقه استفاده ونشي که چیرې ډېر ضرورت وي ماشوم کوچنی اوسېږي د پیالې نه شیدې خوړلی ونشي نو هغه شیشه ای بوتل باید ورته واخیستل شي کله چې ماشوم ته شیدې ورکول کېږي باید په عاجله توګه دا بوتل باید په جوش و اوبو بېرته وینځل شي سرپوښ یې هم وینځل شي خپله یې ښه چې تعقیم شي او په یو پاک ځای کې کېښودل شي چې د دویم ځل لپاره آماده اوسېږي چې شیدې پکې جوړې شي او ورکړ شي خو زما توصیه او د ټولو ډاکترانو توصیه همدغه ده چې د چوشک نه که په یو پیاله کې استفاده وشي او که چیرې تاسې دغه زحمت په ځان قبول کړئ ځکه ذره راحت طلبي دامن دې ونه کړي او دا پیاله د ماشوم خولې ته ورنږدې کړي او آهسته آهسته لږې لږې شیدې د ماشوم خولې ته ورنږدې کړي نو دا ماشوم خپله په خپله میل د هماغه یو میاشتني دوه میاشتني نه دا کولی شي چې په پیاله کې شیدې وخوري خو متاسفانه چې مونږ خلک لږ ذره استراحت طلب یاستو تنبلیم لرو نو زیات کوشش کوو چې د چوشک او شیر چوشک نه استفاده وکړو او چې دا که چیرې بیا شرایط د تعقیم و شرایط د نظافت مراعات شي و بیا هم دونه ډېر زیات مهم نه دی اما که چیرې کوشش وکړي چې د پیالې نه استفاده وکړي دا زمونږ توصیه ده ورته دویم سوال ورورو که چې سریلاک یې وچې شیدې دا شیان کیدای شي الټرناتیو د مور د شیدو شي یا الټرناتیو د نورو غذاګانو شي چې د نورو غذاګانو په عوض استفاده وشي ګرانه وروره سریلاک خو وړه دي یا د وریجو وړه یا به یو نور شی ورسره ګډ یا وچې شیدې هم همدغسې زه فکر نه کوم چې هیڅ کله دوی کولای وشي د تازه شیدو یا د مور د شیدو ځای ونیسي کله کله چې ډېر زیات مجبوري پیدا شي یا مثلا نور هیڅ چی لاسته رانشي غم که چیرې مطمئن اوسېږي تاریخ درست اوسېږي او تنه استفاده وکړي د مجبوریت په اساس کولی شي تنه استفاده وکړي غیر له هغه نه بهتر داده چې د سریلاک په عوض په کور کې مثلا یو الوا جوړه کړي لیټي جوړه کړي یو نرمه شوله جوړه کړي یا نور سوپ جوړ کړي ترکاري سوپ جوړ کړي دا ماشومانو ته ورکړي فرني جوړه کړي نرمه شوله جوړه کړي دا ماشومانو ته ورکړي ځکه چې دا په ښه حرارت پخ کېږي میکروب نه لري او هري د میکروب اوسېږي نو دوی به ښه اوسېږي اما بیا هم د وچې شیدې دومره زیات مطمئنه نه دي په افغانستان کې خصوصا که د تازه شیدو نه استفاده وکړي په عوض یې ډېر بخیي که د ماشومانو عمر کم اوسېږي شپږ میاشتو نه واړه اوسېږي هغه کولی شي چې یو ایسه اوبه کړي دوه ایسې شیدې سره یو ځای کړي چې لږ ذره رقیق شي که د غوا شیدې اوسېږي چې قدرت د هضم پیدا کړي نو که چیرې ماشوم بیا غټ شي دوه کلایې یا مثلا یو نیم کلنی بیا کولی شي چې هغه خالص شیدوګه هم استفاده وکړي خو په هر صورت د وچو شیدو نه د سریلاک نه دغه شیان چې تا ویلې دا عملي کوي دا ډېر به ښه وي بل سوال هم وکړه چې د پردي شیدې پردي شیدې منظور هم دا دی چې یعنې د بلې مور شیدې که ماشوم ته ورکړ شي نه نو کله چې انسانان ټول یو انسانان یاستو فقط صرف د شیدو تفاوت پته کېدی چې مور څه قسم تغذیه کوي څه رقم غذا خوري که یو مور ډېر ښه میوې وخوري سابه وخوري ښه غذاګانې وخوري شوروا وخوري مثلا خپله ځان ښه تغذیه کړي طبعا دغه ویټامینونه منرالونه ټول د مور په شیدو کې راځي او هغه شیدې به هم مقوي شیدې او ښې شیدې اوسېږي اما که چیرې د مور تغذیه خرابه اوسېږي هغه خپله ضعیف غذاګانې واخلي یا کافي اندازه غذا ورته ونه رسېږي نو طبعا لږ ذره شیدې به هم ضعیفه راشي خو کوشش وکئ چې هغه میندې چې حامله دي او یا شیدې ورکوي ماشومانو ته، هغو ته بهترینې غذاګانې، بهترینې میوې او ښه خواړه برابر کړئ، تر څو چې هم د خپل صحت ښه وي هم د ماشومې، ځکه په دې دنیا کې بهترین سرمایه لوی نعمت چې د الله جل جلاله خو موږ تاسو ته راکړ شوی دی هغه صحت دی. که چیرې صحت په ارزښت باندې موږ پوه شو، نو موږ به د خپله ټول تلاش او زحمتونه په دې هکله وباسو چې یعنی صحتمند اوسو، ښه غذا وخورو او راحت اوسیږو.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، یو بحث دلته بل هم ډیر مهم دی چې تر اوسه راغلو په دې باندې خبرې وکړي چې خوارځواکي څه شی ده، ولې رامنځته کیږي، او ولې مثلا ماشومان چې تر 50 کلونه یې عمر کته ده او میندواره میرمنې ډېرې ورسره مخامخ کیږي، په دې مهم خبرې وکړي. مقوي خوړو باندې هم وغږېدو، په هغو خوړو باندې چې په افغانستان کې په اسانه او ارزانه ترلاسه کیدلی شي. تاسو ترکاریو ته سبزیو ته اشاره وکړه، دا ځکه مهم دی چې په افغانستان کې د شمیرو له مخې تقریبا 50% پورې خلک له بزګرۍ سره سروکار لري، په یو ډول سره څاروي پالي، او کله چې څاروي او بزګري ولري نو بیا په دې کور کې بیا فکر کوم د خوارځواکۍ بحث هیڅ د پام وړ نه وي، ځکه هم شیدې شته مثلا د څارویو شیدې که چیرته د اړتیا په وخت کې استفاده ترې وشي، او هم به مثلا ترکاری او سبزی پریمانوي. یو بل بحث مهم دی چې له خوارځواکۍ یا په خوارځواکۍ اخته کسانو سره څنګه مرسته کولای شو. دا پوښتنه به ځواب خو راځي چې یو وروستی اورېدونکی راوخلو چې منتظر پاتې دی، له ده سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
وعلیکم السلام. علیکم.
علیکم السلام. ستړی مشی.
ستړی مشی وروره جوړه، خیرات ته تاسو خیاسته رادیو سټوډیو مایک ته ناسته است، او میلمنو ته او نیکه طرف نه سلامونه درته کوم، سلامونه قبول کئ.
علیکم السلام. مننه کوم ځای نیمه اړی کنی ولی، او مشخصه پښتنه د خوارځواکۍ په اړه کې ځکه خبرونه وخت کم دی.
او عبدالرحمن خبرې کومه د باغلان د پلخمرې نه، ولسوالۍ نه خبرې کومه، مایب خبرې کومه دغه دی، او تاسو نظر شریکم، خپل نظر شریکم. او دلته په باغلان کې په لخمری کې له خدای نه بغیر سو کوښتنه نه کوي چې ته په کور کې چه لرې نه لرې، څنګه په میدان ناستې، په میدان پروت یم او مای پېما، او نه طالبان ورونه کومک نه کوي موږ سره، نه امارات کومک کوي. او که چېرته واقعت دی زمونږ ورونه وایي امارات مخکې به کومک به را سره کړو، اوس به هم را سره کړو، او دی په خپل عمل باندې نه دی درېدلې، ځکه او که چېرته دا بغل ته به نیولې و، دا غریب و بیچاره به راټول کړي و بغل ته به نیولې و. دې سره
موږ نن خوارځواکۍ باندې خبرې کوو، به که ستاسو ستونزه د پام وړ ده، اما کېدای شي په نورو خپرونو کې خبرې پوه کړو. خوارځواکۍ په اړه مشخصا څه پوښتنه لرئ؟
په دې باندې خو موږ هغه نه لرو، خو خپل هغه باندې دغه باندې موږ معلومات لرو.
سلامات اوسئ. کور ودان مننه په دې له چې ستاسو ستونزو ته چې معلول یې معلولیت لري رسیدګي وشي، او ستاسو ملاتړ ته حکومت او یا هم نورې موسسې در ودانګي، په دې له چې دغه غږ مو د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. ښه، د خوارځواکۍ په اړه بحث هم ورو ورو پای ته رسوو. ډاکټر صاحب، زما پوښتنه به دا وي چې په خوارځواکۍ اخته کسانو سره څنګه مرسته کولای سو؟ که چیرته یو میرمن په خوارځواکۍ اخته وي او عملاً د خوارځواکۍ نه کړیږي، یا هم کوم ماشوم، د دوی د لاسنیوي لپاره ډاکټر صاحب مشخص لاندې سپارښتنې به څه وي؟
بهترین میتود دا دی چې د دوی سره بهترین مرسته همدغه ده چې دوی ته معلومات یا آگاهی د غذا په مورد باندې ورکړ شي چې کومه خواړه باید وخوري، کومه خواړه ورته اړین دي، کومه خواړه ته دوی ضرورت لري. وقتی چې خوارځواکۍ لري، یو نورمال سړی مثلا د ورځې درې واري ډوډۍ خوري په افغانستان کې، نو وقتی چې په خوارځواکۍ اخته اوسیږي دغه درې وخته ډوډۍ باید 15 وخته کی، حتی شپږ وخته کی، ولی مقداری را کم کی، لگ لگ بخوري تر څو چې وجود یې هغه جذبه ولای شي. نو دوی کولای شي چې مختلط غذاګانې زانو ته جوړي. کله چې په لومړی هم ماده نکتې ته اشاره وکړه چې هغه غذایی مواد چې د دوی په دسترس کې دي، یا د دوی په کلي کور کې پیدا کیږي، یا د دوی په بازارو کې پیدا کیږي، هغه باید راټول کی او مختلف مواد غذایی سره یو ځای کی، پاخه کی، تر څو چې هر حبوبات ځان ته جدا ویتامینونه لري. که دوه درې رقم حبوبات سره یو ځای کی، یعنی ګډ وډی کی، او پاخه کی، یو لږ ذره سابه و ترکاری شهن هم یو ځای کی، دا بهترین غذا جوړیږي د دوی لپاره. دوی کولای شي چې د دنه استفاده وکړي او د خپل دغه سوی تغذیه حالت یا خرابه تغذیه چې د لوستله دا اصلاح کړي. خو زیاد زیاد دلته افغانستان کې مهم همدغه دی چې معلومات کم دی او یا معلومات نرسول کیگی یا دوی تا آگاهی نور کول کیگی.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې د خوارزواکۍ وضعیت او له خوارزواکۍ نه د ژغورلو لارو چارو ته ځانګړې شوې وه همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر صالح رحمان رحمانی نه مننه کوم. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.
اصلا